سالي أبروي.
د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پرېکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کېږي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارتۍ په حال کې وي. د ملي اردو مسؤولان وایي چې په زابل او روزګان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه پوځي عملیات پرون سوي دي. بلخوا په کندهار کې هم په شوراباک ولسوالۍ کې د دولت 13 مخالف وسلوال وژل سوي دي. امنیت قوماندانۍ وایي چې افغان ګډو ځواکونو شپه د سرو ساحانو په سیمه کې ګډ پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغو دریو ولایتونو کې د سویو عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. ایرانیانو نن د دغه هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان 290 څوکیو لپاره د 14,000 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې 1,138 کاندیدان تایید سوي دي. عراق او کویت د کورونا وایرس تخپلېدو د مخنیوي په هدف خپلې خاورې ته د ایراني وګړو پر داخلېدو د لنډ وخت لپاره محدودیت ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې ایران اعلان وکړ چې 2 کسان په قم ښار کې په دې وجون کې وایرس مړ شوي دي.
وسم زمارایا زما حق پروګرام
زمارایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراج لاس. بل اخر د افغانستان د ولسمشری ټاکونو وروستۍ پایله اعلان شوه. خو د دې پایله پر وړاندې هم د 2004 لسکار په سیر د یوې ټاکنیزې ډلې دریز داده چې نه یې منی او غواړي خپل حکومت تشکیل کړي. یوازې دومره توپیر چې تیر ځل د ملي یووالي حکومت جوړ شو، خو دا ځل ښاغلی عبدالله عبدالله ګواښ کړی چې ډله به یې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو بهرحال ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 50.4 سلنه رایو په ګټلو سره د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو، خپله بریا د ملت او د جمهوریت بریا وبلله او له ټولو لور یې وغوښتل چې قانون ومني او د ملي یووالي په ټغر سره راټول شي. ښاغلی غنی وویل حکومت به یې ټول افغانان په غېږ کې راونغاړي. پښتنه پر دې ځای ده چې ولې د ولسواکۍ د یوې اوږدې پروسې پای جنجال دی؟ آیا تر اوسه د ولسواکۍ نوی پیل شوی بهیر له خنډونو سره مخ دی؟ کمیسیون څه غلطي کړي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله یې پرېکړه نه مني؟ په خپرونه کې راسره میلمانه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د ګوندونو او سازمانونو او مدني ټولنو بنسټ مشر ابراهیم رحیمی، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د رهبرۍ شورا غړی عبدالوحید فرزئی او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غړی ښاغلی خالد دي. بس کې مو د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ته هم بلنه ورکړې وه، خو وی ویل چې د ټاکنو بهیر پای ته رسېدلی او دوی نور نه غواړي چې د ټاکنو اړوند بحثونو کې صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې تغړی وسره ګډون وکړي. زه امید ظهیر مالیم. تاسو درو اوریدونکو ته هم د بحث د اوریدو هر کله وایم. هیله در سره تر پایه پاتې شي. حق پرسته خراغلاس زما لمړی پختره بم لتاسي وسی چې خغلی عبد الله تیر شپه خپل خبرو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمیر غړي توران کړل چې زار یا هم زور ته تسلیم شوی او کې زی ساده وایم حتی د ډالرو نوم یاد کړ چې پیسې یې اخیستې دي. رښتیا هم په کمیسیون کې حق حقدار ته نه دی سپارل شوی او هغه تور چې خغلی عبد الله لګولای سم دی.
ډیره مننه تاسو ته همدارنګه رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت د هغه امانت په اړه باندې تصمیم نیولی دی چې د کمیسیون ته سپارلی وو، یعنی خپل رایه استعمال کړې ده. په کمیسیون کې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون د وو فیصلو د تطبیق څخه وروسته کمیسیون وکړای شو چې اخرنۍ فیصله د افغانستان د متحدین ولس سره شریک کړي. او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې کمیسیون رئیس هم تیر ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې موږ په دې د 1,200 رایو او 1,200 رایو په اړه بیلابیل پریزنټیشنونه وضاحت او همدارنګه معلوماتونه وړاندې کړي او کمیسیون همیشه حسابدهی ته نه یوازې یو ټاکنیز ټیکټ بلکې هر فرد ته د هیواد آماده دی چې په دې برخه کې کاملا عدالت تطبیق شوی دی او کاملا د رایو په اکثریت باندې تصمیم نیول شوی. لکه څنګه چې تاسو مخدمه کې ودرلودل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه د 5 کالو لپاره منتخب ولسمشر وټاکل شو، اعتراضونه، شکایتونه، اتهامونه د هر فرد نه یوازې د یو ټاکنیش ټیکټ حق دی، اما د موثقو اسنادو پر اساس باندې او د مستندو اساس.
اکبر صاحب، یو مهم بحث چې تر ډیره مطرح کیږي، ښاغلی عبدالله هم تیره شپه وویل چې موږ وختل تعادل وکړو، خولاړ شو، آرام مخته ولاړ شو، په ځلونه د کمیسون سره کښېناستو، اما پایله یې نه درلوده. ولې کمیسون د یوې ټاکنیزې ډلې په قانع کولو کې بریالی نه شو؟
یوازې مهمه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا نه ده چې هر ټاکنیز ټیکټ موږ قناعت حاصل کړو، ځکه د هر ټاکنیز ټیکټ بدبختانه په افغانستان کې چې یو عقید مانده د دریمې نړۍ هیواد دی قناعت حاصلول ممکن نه دی. ټول کاندیدان چې په دغه روان کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی په دې ډیموکراټیک پروسه کې شامل و، د دوی ټول غوښتنه دا و چې هر یو ولسمشر شي. ممکن نه د اساسي قانون پر اساس موږ یو ولسمشر په دې هیواد کې لرو. موږ نسوای کولای چې اتلس نفره چې دوی کاندیدان و ټول د ولسمشر په نامه باندې اعلان کړو او اتلس ولسمشران موږ په هیواد کې ولرو. نو ممکن هم نه ده چې موږ د هر کاندید قناعت حاصل کړو. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره خاتمه شاوسترې کرښې، هغه اساسي قانون دی، هغه د ټاکنو قانون دی، او هغه موجوده طرزالعملونه، لایحې او فیصله نامې چې په کمیسیون کې موجود دي د هغو تطبیقول دي. چې خوشبختانه دا قوانین او په کل کې ویل شو چې حقوقي برخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه تطبیق شول، د اساسي قانون حکم تطبیق شو او موږ وکړای شو چې تیره ورځ نهایي فیصله اعلان کړو. اوس د افغانستان د جمهوري دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې هر څه ژر ممکن وي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخرنۍ فیصله تطبیق کړي. تطبیق په دې معنا چې ولسمشر د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورمعرفي کړي.
ډیره مننه حق پر صاحب، انشاءالله نور پوښتنه مشته تاسو ته راګرځم. رحیمي صاحب، که ټاکنې کیږي نو تعریف یې دا دی چې ولسواکي، د ولسواکۍ تمثیل، او بالاخره باید ولسواکي عملي شي. اما ولې هر ځل زموږ ټاکنې بحراني کیږي؟
د لوی خدای په نامه پاول کې د میز میلمنو ته نستاسو ټولو بلندګانو ته اړوندونکو ته خپل نیکیل او سلامونه وړاندې کوم. متاسف د افغانستان څلوېښت کلن جنگ موږ ته په اداراتو کې، په نظام کې، په دولتداري کې بې باوري، بې کفایتي، بې درایتي، بې مسؤلیتیان، دا یو شی و چې حاکمه سو. خو دغه انتخابات یو نوی شی و په افغانستان کې. متاسف خاصه تجربه هم موږ افغانان هم نه درلوده دغه ملی پروسې سره. او بالاخره دغه ځل دپاره چې کمیسیون مستقل انتخابات، کمیشنران تعین سوه، رئیس صاحب جمهور په ریاست جمهوري کې همدغسې غونډه جوړه کړه، د ټولو احزابو مشران په دې کې ونډه واخیستل، او هغه سیاسي تنظیمونه بالخصوص هغه ځان چې غټ بولي هغه غټ تنظیمونه په دې کې خپل نمایندګانې معرفي کړه. هغه نمایندګانې ورغله، کمیسیون د انتخابات تشکیل سو، جوړ سو، د سره څخه تاسو شهیدان د دې په تاسف سره بولي، د شهیدانو چې یو میلیون اته لکه یا څه کم زیات نه ونډه واخیستله. او دلته په تاسف سره چې زموږ نظام یا زموږ هغه حکومت چې جوړ سو هغه یو سامي شرکت غوندې و، د ولسوالیه، د ولسوال، د کمانډان، د ولسوال تر اته شاروال، د ولسوالی د رب دلو په یو شخص ان تقسیم سوی و. که فساد وسو هر یو خپل په هغه راستا کې، هغه خپل مسؤلین چې دلو په هغه ساحه کې چې د دوی مربوطه وه صندوقونه وه، په دې کې شک نشته چې فساد هم سوی دی. ولی یو شخص نه ده کړی، یو ټیم نه ده کړی، هر ټیم خپل تلاشه کړی یا ډیر یا لږ، خو فساد هم وسو. دلته اصلي عوامل چې دغه بحران ته دي، زموږ د ګاونډي وادونه، زموږ هغه قوي متحدین هم دغه نفاق غواړي په دې سیاسونو کې. دلته یو واید، یو واید ژغ ملت نه غواړي، یو واید ژغ حکومت نه غواړي. که تاسو شاید د سولې موضوع نه یو واید نظر نه وي، نو بنا هم دوی دلته نه غواړي چې یو واید نظام وسي، یو قوي نظام وسي، یو مشروع نظام وسي. دلته ملي وحدت برقرار وسي په ار کې، دغه شی غواړي. په تاسف سره په دې کې زما نظر دا دی چې هم ګاونډي هیوادونه او هم زموږ ابرقدرته متحدین چې موږ ته ډېر غټې ادعاوې هم کې، هغه د افغانستان په دغه نفاق لاس لري.
ابراهیمي صاحب، چې ته د خپل کور وران کړه، دغه کولنګ واخل خپل دیوال دی راونړوه هغه باید لاړ شي خپل دیوال راونړی که فکر وکړي چې زه څه کوم
شاید هغه څوک هغه کس وسي چې ستا ټوله تمبیلو تجویز درکړي هغه څوک شاید ډېر عادي څوک نه وسي هغه ملک یا هغه مملکت یا هغه داسې کس نه دی چې یو شخص وي هغه ملک به داسې ملک چې ستا ټوله تمبیل تجویز ستا ټول مصارف
رکړي. ابراهیمي صاحب انشاءالله بیا هم راګرځم. ښاغلی خالد، د ټاکنو خپلواک کمیسیون څه ستونزه درلوده چې تاسې یې پرېکړه نه منئ؟ یو ځل نه، دوه ځل نه، بلکې د دریم ځل او بالاخره د نهایي پرېکړې په توګه هم د دې پروسې نه ووتلاست. مشکل چیرې دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه میهمانای برنامه و شما و بیننده های رادیو آزادی، قسمی که شما در جریان هستند، انتخابات به تاریخ 6 میزان برگزار شد و همان طوری که توقع مردم افغانستانی بود که این انتخابات باید شخصی که انتخاب میشه از طریق آرای پاک و مشروع که همان ماده 19 بند 2 قانون انتخابات تاکیدش بر آرای بایومتریک شده بود که کمیسیون انتخابات بارهایی را تاکید میکرد که رای بایومتریک مدار اعتبار است برای تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان از طریق انتخابات، اما متاسفانه کمیسیون انتخابات هم یک جنایی را بیشتر برش توجیه کردند و آرای تقلبی که در سیستم وارد شده بود برای هزو هم بازرسی نکردن و خلاف خواست مردم افغانستان یک تصمیم بدور از قانون را اینا اتخاذ کردن و امروز شما شاهد هزی بحران هستین. تیم ثبات همگرایی دیروز شب ساعت 8 بجه جلسه داشت که تیم ثبات همگرایی، یعنی در کل تیمی که عام مردم افغانستان، ازبک، تاجک، پشتون، پشهی، بلوچ، سادات، همه اقوام خرد بزرگ در این تیم گرده هم جمع هستند و کاندیدایشان دکتر صاحب عبدالله بود و دیروز خیلی با جرأت پیروزیشان را اعلان کردند و این پیروزی را ما به مردم افغانستان مبارکباد میگیم و انشاءالله تا یک قطره خونی که در وجود ما هست از رأی مردم پاسداری میکنیم، دفاع میکنیم و اجازه نمیتیم که حکومت تقلبی بالای مردم افغانستان تحمیل شود.
من نخغله خالد فرضی سے حق اصلی بحث چله هغه د هغه سو پاره د اساس په مخ کې پروت دی. زما هدف د افغانستان اساسي قانون دی چې اساس تر مخ پروت دی او تاسو د دې قانون نه پوره تحلیل او تفسیر لرئ. په داسې حال کې چې یو نظام چیرته ووسی او هلته درې ګونی قوې موجوده او بلاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو پریکړه کوي چې قانون ورته حق ورکړي چې تاسو به پریکړه وکړي، اما په وړاندې یو ټاکنیز ټیم راځي چې موږ دا پریکړه نه منو، یو حکومت جوړو، ځانګړی حکومت. د دغه کتاب حکم په دې برخه کې څه دی؟
تشکر. به نام خداوند، با عرض سلام خدمت شما مهمانان عزیز در بس. قانون اساسی افغانستان متاسفانه در 5 سال حکومت وحدت ملی از طرف رهبرای حکومت وحدت ملی تعطیل شده و ایرا تنها ارگ ریاست جمهوری یا مثلا یک تیم انتخاباتی انجام نداده بود. هر دو تیم انتخاباتی دست به دست هم دادن و قانون اساسی افغانستان در حالت تعطیل گذاشتن. یک توافقنامه سیاسی خلاف تمام ارزش‌های اساسی افغانستان را به امضا رساندن. دو نفر کاندید، متوجه باشین، دو نفر کاندید، یعنی دو نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری یک توافقنامه سیاسی را امضا کردن و او را بالای مردم افغانستان بیشتر از 5 سال تحمیل کردند. متاسفانه در روند 5 سال گذشته هیچ کاری در مطابقت با احکام قانون اساسی افغانستان و در مطابقت با قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان انجام نشد. ما بارهای بار هم از طریق کنفرانس های مطبوعاتی، هم از طریق میزهای گرد، هم از طریق جلسات حضوری با رهبران حکومت وحدت ملی ایره بارها تکرار کردیم که شما اگر دوباره به مسیر قانونمندی باز نگردین، نتیجه برگزاری هر نوع انتخابات یک جنجال دیگه را به بار خواهد آورد. ولی اونا هیچ توجه نکردن. حتی ما به یاد دارم که با آقای دکتر عبدالله رهبر تیم ثبات همگرایی ما نشستی داشتیم، برشان گفتیم که در قوانین باید تغییراتی به وجود بیاید که مطابق احکام قانون اساسی باشه تا در آینده هم مشکل ایجاد نکنه. اونا گفتن که تمام بحث حقوق نیست، سیاست یگان گپایی داره. میچ وقت از یادم نمیره این کلمهشان. حال آمدیم سر ازی که این بحث سیاسی است، این یا بحث قانونی نیست. شما فکر کنین که قانونی که بر مبنای ماده 94 قانون اساسی افغانستان و بر مبنای ماده 100 قانون اساسی افغانستان نافذ بود در افغانستان، قانون انتخابات، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی، این هر دو قانون به اساس فرمان تقنینی، گویا فرمان تقنینی تعدیل میشه. امی رهبر تیم ثبات همگرایی به اون مهر تأیید میگذاره، بر مردم افغانستان حتی تبریکیش میگن در پوستای خودشان، در اعلامیه‌های خودشان. ما بارهای بار تکرار کردیم که کسی به نام رئیس جمهور در 5 سال گذشته حکومت را به دست نداشت. ما گفتیم که رئیس حکومت وحدت ملی است، ولی آقای عبدالله همیشه تکرار کردن که رئیس جمهور. خود از اینا مشروعیت بخشیدن برشان. وقتی که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان فرامین تقنینی نافذ شد، ما گفتیم که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، این فرمان تقنینی هم نیست، یک سند تقنینی غیر قانونی است. دکتر سب عبدالله تکرار کردن که این قانون است، خودشان تکرار کردن، به امو قانون رأی دادن، امو را به عنوان قانون پذیرفتن و بالاخره بر مبنای از او 18 نفری که عریضه داده بودند، درخواست داده بودند بر نامزدی ریاست جمهوری، نه کاندیدان ریاست جمهوری، نه نامزدان ریاست جمهوری، بلکه عریضه داده بودند، درخواست داده بودند که ممکن یکی از شما می بودن، یکی از هم آقای ببخشید اسم شما رحیمی صاحب می بود، یا یکی هم خالد صاحب می بود. 18 نفر همچون افراد آمدن رأی دادن، اعضای کمیسیون انتخاب کردن، اینا نماینده مردم افغانستان نبودن، اینا سر دل خود یک کاری را کردن، قبول کردن و بالاخره مردم قبول کردن، گفتن شما که بین خود جرم این، ما هم قبول داریم. بر مبنای از او اعضای کمیسیون انتخابات فیلی یعنی اعضای کمیسیون انتخابات برآمده از حکومت وحدت ملی انتخابات را برگزار کردن. در روز دوم یا سومی که انتخابات شش میزان برگزار شد، ما خوب به یاد دارم که آقای دکتر عبدالله آمدند پشت تریبون قرار گرفتند، از کمیسیون‌های انتخاباتی تشکر کردند، از مردم افغانستان تشکر کردند و استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی را احترام کردند و حتی با یک لبخند بسیار متزنن بر مردم گفتند که برنده هم امیال معلوم است. اینا کل کارکردهایی است که اینا را سیاست میگن. وقتی تیم ثبات همگرایی در سیاست خود ضعیف میآید، اینجا حقوق چی کار کرده میتونه، اینجا سیاست چی کار کرده میتونه، اینجا در حقوقدان چی کار کرده میتونه، قانون اساسی چی کار کرده میتونه. جلو همچو اجراعات باید در زمانش میگرفتیم. ما وقتی که حکومت وحدت ملی را مخالف قانون اساسی افغانستان تشکیل کرده بودیم، به خاطر جلوگیری از بحران تا 2 سال باید امولو جرگه که خودشان وعده داده بودند، امولو جرگه باید تشکیل میشد، سرنوشت حکومت وحدت ملی باید تصمیم میگرفت و سرنوشت قانون اساسی افغانستان باید تصمیم میگرفت. اگر صدارت اجرایی به میان میامد و اگر نمیامد لغو میشد، هیچ ما مشکل نداشتیم. امروز یک انتخابات برآمده از قانون میداشتیم. بحث میگذاریم به این بحث ها را مقدمه نسبت به گذشته داشتیم. حال در شرایط فعلی ما از ابتدا اعلان کردیم که برگزاری انتخابات خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، روند کارزار انتخاباتی خلاف قانون اساسی افغانستان است و حتی روند برگزاری روند مبارزات انتخاباتشان خلاف اسناد تقنینی بود که خودشان پایش امضا کرده بودند. عموم مبالغی را که برشان به عنوان مبلغ مصرفی اعلام کرده بود، خلاف از او به صدها برابر اضافه تر از او مصرف کردند. بالاخره آمدن در آخر نتیجه، در آخرین نتیجه به خاطر قطع منازعه انتخاباتی، من شخصا خودم موافق به این هستم که به خاطر قطع منازعه انتخاباتی این تصمیم کمیسیون انتخابات باید پذیرفته شود. این که بعد از این کدام منازعه بین سیاسیون به میان میاد، کدام منازعه بین تیم‌های انتخاباتی به میان میاد، اینا بحث خودشان است، ولی به خاطر قطع منازعه انتخاباتی باید یک مرحله را بپذیریم. شما تصور این را داشته باشین که تیم ثبات و همگرایی برنده این نتایج انتخابات ریاست جمهوری می بود، ما عین موضوع را باید ابراز میکردیم، به خاطر اینکه باید یک مرحله قطع شود. ما در دو تا حکومت غیر قانونی یا بگویم حکومت هایی که به اصطلاح برآمده از جنگ ها بودن، حکومت مجاهدین را داشتیم، حکومت طالبان را داشتیم. بعد از اون چه کار کردیم؟ بعد از اون ما کدام روند انتخاباتی نداشتیم، کدام روند قانونمند نداشتیم. آمدیم 1600 نفر را جمع کردیم در یک تالاری به نام لوی جرگه، گفتیم شما هر چیزی که انتخاب کردین، شما هر کسی را که رأی دادین. یک لوی جرگه اضطراری برگزار شد، بر 16 ما یک نفر انتخاب کردند. همو کار باز تکرار شده. ما 5 سال حکومت نداشتیم بر مبنای قانون. حال یک وضعیت ایجاد شد، بالاخره یک کمیسیونی آمد، یک تشکیلاتی آمد، یک روندی ایجاد شد و بالاخره یک نتایجی را اعلام کرد. باید به این نتایج احترام گذاشته شود تا بر آینده افغانستان ما دوباره به دموکراسی برگردیم. بر فعلا نه دموکراسی وجود داره، نه قانونمندی وجود داره، نه حاکمیت قانون وجود داره و نه نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای قانون است، بلکه فقط به خاطر حل منازعه انتخاباتی ما میگیم که به همین تصمیم عمو کمیسیونی که خودشان انتخاب کرده بودن، به همون تصمیم کمیسیون باید احترام گذاشته شود.
مثلا فرضی صاحب حق پرست صاحب خغلی عبدالله تیرش بده همویل چی کمیسیون د خلکو پرایا باندې کودتا وکړه،
او د دې پر ځای باندې چې اصلي هغه د بایومیټریک پر اساس راوي پر اساس باندې ګټون کې اعلان کړو بلکې د کودتا لمخي یو بل څوک ولسمشر شو د اختیام کمیسون د خلکو پرای کودتا کړی
صدا فکر کوم چې د دې شخصي نظر دی په دې برخه کې درست او معقول قضاوت افغانستان ولس کړی او تاسو تیر ورځ په سوشل میډیا او فیسبوک ټویټر کې شاهد و چې زموږ له تحلیل له مخې تر 90% اضافه ځوانانو او د افغانستان ولس هغه د دې کمیسیون د اخیرنۍ فیصلې هرکلی کړی و او په سوشل میډیا کې دا هر څه ښکاره شول او په ثبوت باندې ورسېدل. موږ د ټولو اړخونو شکایتونو ته موږ احترام لرو اما د قانون په چوکاټ کې دوی لپاره په قانون لحاظ وخت مشخص شوی و چې شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون کې موافق اسناد وړاندې کړي او شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون د دوی ټولو شکایتونو ته رسیدګۍ وکړي. دا ټول پړاوونه طی شول. تاسو بیا هم ولیدل چې تېره ورځ رسماً د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو بدبخته نه باید ووایم هغه اتهامونه چې واردېدل که هغه د کمیسیون د عدمي استقلال په اړه وو، که د رشوت په اړه باندې وو، همدارنګه که د سیاسي فشارونو په اړه باندې وو او که د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې وو، یو موثق او مستند اساس شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون ته وړاندې نه شو. د افغانستان د متدین ولسو سره ساتي مطبوعاتو سره شریک نه شو. دا په دې معنا وه چې یوازې اتهام و، یوازې شکایت و او یوازې پولیګویي وه چې بدبخته نه د دغه ډول فضا چې حاکمه شوې او رامنځته شوې د افغانستان متدین ولس سخت په دې کې مایوسه دی او نور د دې حوصله هم نه لري. خوشبخته نه باید ووایو چې د افغانستان متدین ولس خپله اراده تېره ورځ د رایو په ذریعه باندې وښول او دا تصمیم به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مکلفیت او مسؤلیت
صحیح
چې دا ادا کړي او په دې برخه کې ژر تر ژره خپل
او یعنی نور تاسو وایئ چې په دې برخه کې هیڅ ډول مسؤلیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه ورګرځي، بلکې یوازې ټاکنو مدیریت و چې نږدې د 15 میاشتو ځن وروسته یې پایله اعلان شوه او بالاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار بشپړ کړ. نور ورګرځي د افغانستان درېګونو قواوو ته چې څه ډول نوی حکومت کار پیلوي. درسته، ډېره مننه.
کمیسیون خپل ماموریت پای ته ورسوي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت چې د کمیسیون فیصله
ممکن وي د قانون پر اساس باندې. رحیم صاحب، زما پوښتنه اوساس ده، اوس د افغانستان خلک مدني ټولنې ګوندونه او سازمانونه په یو وخت کې د دوو حکومتونو د تشکیل اجازه ورکوي؟
مننه اختر جوړه. حوالا استاد ډیرو فرمایل قانون پر برابر تاسف قانون په دې شل کال کې 15 کال نه په دې شل کال قانون مد نظر نه دی نیول سوی. یعنی که موږ قانون ته مراجعه کوو، موږ دی وطن ته، دی خاورو ته، دی ملک ته، دی ملت ته ټول مسؤلین یو او ماخوذ یو پاسخ ګوزو په ټول اړخونه کې. په دې کې کوئی شک نشته، هر څوک چې دا قانون سره سم نه مینه، زما شخص د نظره هغه یاغي دی او باغي دی. لکه هغه څوک چې په غره کې جنګیږي، هغه یو ډېر تورستي، دا هم څوک چې قانون اساسي نه مني هغه ما په نظر بغاوتګر دی. او هغه نو داغه او دغه طالب او د تورست هیڅ تفاوت نه
فرضي سي تر ډیره پوری مطرح هم کړ چې همدغه رهبرانو د قانون نقص کړی دی.
بس دغه رهبرانو جب اوس یو نظر دي نو طالبان هم عینه دغه شی اعلان خبره کړه نه تا ول چې د ملت او ملت غوښتنې څو وخت مد نظر نیول سي ونی دي. عذاب هم د مور مری چمسوي هم د نن حکومت وعدت ملي هم چیر د قامې د کرز په دوره کې یو چې دا دلته درې بخش لري. دلته درې شی حاکم وو: مواد مافیا، مواد مخدر، مافیا د قدرت، استخباراتي کړي.
یعنی جګړه د قدرت دا کاغذ منل،
بالکل جګړه د شخصي منافع او د پر د خپل جیب د
ملت تکول سوکی لا کړای.
ملت خګر مړ سي خار، ملت تورې خاوري. دریم دل لاس پوس د استخبارات هغه تم پیسې را روزمره د استخباراتو پیسې د درې هغه درې تام چې هغه د مخته مارز وکړي چې په دلته په سیاستونو کې، دلته په خلکو کې، برابرانو کې، دلته په واکدارانو کې د نفاق تخم پاشي چې پاشلې دی.
که تاسو شاید وته د کمپاین په وخت ډاکټر صاحب عبدالله شپارس د سفیر سره ول د امریکا سفیر دا کم قانون وای د ایران سفیر څنګه چې کومه زونته ورځي ګوره ام ډاکټر صاحب غنیت د یو اړخ ول چې د تای مات کو ام ډاکټر صاحب عبدالله د تای مات کو ګوره د نفاق تخم دلته مست اجنبیان چی
حق پر صاحب یو بعد چې برامت رح کیږي هغه پر ټاکنو کمیسون هم د فشار دی البته کورنۍ فشار سربیره خو بهرنۍ فشار هم که زه بیخي ښکاره وایم د سفارتونو د کچې فشار آیا یقینا پر کمیسون باندې دغه سې ډول فشارونه رامنځته شوي او په دغه تورو پنځو میاشتو کې بلاخره تر دې چې وروستۍ پایله اعلان شي
تر اوسه پورې موږ هیڅ احساس د دې نه کړی چې د کوم سفارت لخوا څخه مشخصا فشار د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون باندې وارد شي چې یو سلسله شکایتونو او اتهامات څو وخت مخکې وارد شول چې ولې سفیران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه لیدنه کوي د ملل متحد د منشور پر اساس باندې ټول غړي هیوادونه د ملل متحد چې په عقب مانده یا درېمې نړۍ هیوادونو کې دوی ماموریتونه لري مکلف دي چې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره کار وکړي او کله چې سفیران هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راتلل یوازنی هدف همدا و چې دوی د دغه ډیموکراتیک بهیر څخه د نږدې لیدنه وکړي او خپل ملاتړ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره اعلان کړي کاملا کومه نتیجه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا څخه اعلان شوې ده هغه مجالس کاري مجالس او رسمي مجالس چې موږ د سفیرانو سره درلودله موږ مطمئن یو چې د دوی لخوا څخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون اخیرنۍ فیصله د تایید وړ ده او دوی هرکلی کوي او تاسو به بیا په نږدو ورځو کې ووینئ چې د دغه ډیپلوماټیکو نمایندګانو لخوا څخه افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون
اخیرنۍ فیصله قابل ده من نه اکبر صاحب فرضیه بوست مشروعیت لا رسده هدا اقلن چې دغه یو بحران د زګیدا د مخنیوي لپاره یو کار وشي او هر څه کې کیږي بیرته پایله یو مشروعیت ووسی
تشکر رای حل که برای فعلا پیش بینی شده میتونه امی است که اگر تیم های انتخاباتی به خصوص تیم ثبات و همگرایی کدام رای حل دیگه داشته باشن بین پیشنهاد کنند با ایجاد حکومت های دوگانه دیگه رای حل برای وضعیت فعلی افغانستان نیست ما حکومت دو سره را تجربه کردیم دیدیم که چی حال شد حتی شما باور داشته باشین که در تصمیم گیری به خاطر تعیین یک قماندان امنی یک ولسوالی هم مداخله صورت گرفت هیچ حکم از طرف آقای رئیس اجرایی صادر نشد تا بالاخره یک حکم صادر شد 25-25 یعنی 25-24 شخمانه دیدیم حداقل رای حلی که از دید ما من حیث رای حل مقطعی و به خاطر آینده افغانستان است امی است که تصمیم امو کمیسونی را که خودتان تعیین کردین تصمیم کمیسون را بپذیرید
ډیر مننه خغله فرزایی صاحب خغله ابراهیمی صاحب خغله خالد صاحب او حق پر صاحب چې بحث کوم را سره ګډون وکړو خبرونه هم پاتې ورسیده ډیر مننه
زما رایا زما حق
نیوان درسوالی مواد پرون رس خلاصی بینی
مونگا میرمنی بیا آغا میرمنی
من های زرعی دانشا که در اینجن دیده هم کمیسون
خباتو لپاره زنگره خپراونه
دا دوشنبه او جمعه پورزو لآزادی رادیو
I'm not afraid to die. تیر ہر اس یاد شو غم سے ہی